السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لانډه خبري برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې، خو وایي چې د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو د دوی دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دغه راز به د کابل کندهار پر لوی لاره د یوې ترافیکي خونړۍ پیښې په اړه هم واوري. البته دوه خونړیو پیښو په اړه باندې چې شاوخوا 50 تنه پکې مړه شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی کندهار پر لوی لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 18 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکی پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس د پرنجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نشئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویب پاڼه کې دا خبر خپور کړی چې دا کسان د چهارشنبه په ورځ په بخښنې سره د کرچ ښار په قزلحصار زندان کې اعدام شوی دی. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهینومي کې د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 18 افغانان اعدام شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي. او ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 50 دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 20 لړۍ ګټلې. د دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم مندل شي. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور راخلو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې ویل چې د دوی د خیر خیګنو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو نه نیوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه بیا بشری پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مختړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشری مرستو ریو مرکز چاري هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشری مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوي، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوي، د استخدام په چارو کې مداخله شوي، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوي او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یو بي ځای شوی مېرمن یا ساجر اډو ته وویل
علامه دا مومنان می دا غاړي د زوی کمان می دا غاړي دی ور خپل د می دا غاړي مومنان مرته ولاړ قلا دا غره کمالات کوم دی دا د تشویبني لري او چن مرته درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور چن زو کړو باندې
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ساجر اډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ
مشغاړو دغه مسولین ارڅوب چې وسو چې وز مش سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي یو د خوراک او بورته پیدا کړي د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي د مشکلاتو څخه ووزي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نوومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشری مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بل ورته اوچا یو ورسمخ کې تر دې په یو بل راپور کې ویلی وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو د شمیره د سش کال په پرتله تقریبا 3 لک کم ده. اوچا مخ کې ویلی وو چې په 2015 کال کې 3 میلیونه او 1 لک کسان بشری مرستو ته ضرورت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپی کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه معلومې ټوله شیطان د لیکس کې باندې غټ موټر دی دغه نه معلومې نو مشانه معلومې خو د کابل د خواص فر روانو ټول شید.
اما حال دوهمه پیښه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیښې لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکي عبدالقوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندۍ پاتې سو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي رادیو ته د پیښه کیسه داسې وکړه.
یو لس بجې تقریبا د هلمند سمارکټ راوکه میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی، دا پر سړک روان دی، موټروان په سور ورسېدی، دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خو نسه وشتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي، رستا لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو، دا غ موټر کې بند سو، چې پکښې بند سو دا غ باډي دا غ زدانې مې زدا پیسې په سور وخت تر سره ورڅری کړ، دا موږ موټر ټوله چیرې کې. نو موټروان خو یو لستونی مال مې دی، نور ګر سره پک شوره کو غوښه کړ، ګر سره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سوله زلانو کې د خبرو ما نور درې بستر دی په غزنی کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مرات ګڼل سوی. په غزنی کې د طالبانو سیمویزو چارواکو ویل چې د ژغورنی عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندیښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورتي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نخښه کوي چې د واشنگتن په وینا د داډ اول وستو په خبرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی. تفصیل به له احمد شبره وورو، ورپسې له احمد شبر سره پاتې شي. ازادي رادیو مجله ورسره وورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وجود واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوې ګواښ پر وړاندې کې شوې ده. په اعلامیه کې د څلور شرکتونو یاد شوې دي چې یوې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغه بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیر میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولې وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولې وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه پاړه هم چې ستر سره شریک کړ. د تبلی د بیساری استاد زاکر حسین کورنی په یو بیان کې ویل دي چې نو موړې د سږو په مسمن ناروغي اخته وو چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړ. په دې بیان کې راغلی دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدون کې اغیزې پرې شې دي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو به ساره میراث پرې شو. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوې ژغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلید اهمیت پاړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل ډرمونه به غګول خلک به ورته نڅیدل سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره و او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله شخونکې استاد الارکا زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې ل خپل پلار څخه د تبله شخولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین ل 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوه زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوژنو کې د تبلې تالونه شخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم پلار ته په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوښ کې آسان کاوه خو هغه زه په غېږ کې ونیولم خپلې شونډې زما غوژنو ته نږدې کړې او زما په غوژنو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخون کې جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساری تالونو شخولو لقبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شو. سش کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالی جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنې لری پارچا پختو نومیږي. پختو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش په شپږمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پختو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایتکا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغلي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پروس پیل شو او د سیشن بی پروس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان ده، د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې زبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چرواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه زدران ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوس کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی وو، بیا مونږ سره پخوس کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداری ته ایښودل شوی؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه شتا سو ویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړي و نو لنور ولایتونو هم خلکو کتابونه ننداری ته راوړي
نہ یو از د خوست کتاب لورنزی راوتلی و مون د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون زین کتابونه ننداره ته وران کړو چې تا نه زمون کتابونه خو شل زرو نور ټول ټوټل کتابونه کده شي لید نه ډیر زکه په خوست کې زیات کتاب لورنزی دي د ټول کتابونه را بسلی و ننداره لپاره
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره صحه د کتاب د کتاب دیننداري نیولې و
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی ډېر لوی مینار دی ډېر لوی چمن لري تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي صحاب هي ډېره وا کتابونو ننداره هي ډېره وا تیر کال هم موږ هم دلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلی نو د تیر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه دا خو پدې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لبستو لپاره دي نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنه کوله د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړی وو د خرڅلاو کتابونو ځان ته میزونه وو چې لږ نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلې وو په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورال ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو امو ګلورا
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه ده خرڅلاو لپاره
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږو زره خواوش کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل البته کاروان اما کتابتون نوې فعالیت پیل کړی دی دا خصوصي کتابتون دی په خوست کې نمړی خصوصي کتابتون دی
ستاسو لوري چې کوم کتابونه وو پلورل شول په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وا شعر وو اروا پوخنه وو په د تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شو ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو
نورو کسانو چې کوم کتابونه وو پلورل د هغه په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شي وي
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري عموما په دې ملګریو نه پښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پښتنه کوله ډول ډول کتابونه پکې هر شو د ار مسلک کتابونه د ټیپ کتابونه هم مونږ درلودل د انجنیرۍ برخه کتابونه هم مونږ درلودل ما ته کتاب پلورنځي ولا وویل چې بازار بخي خدای او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې ورستیو کې سوړ و خو کله چې د نندرتون ولګي د موږ اعلانات وکړه د ول سوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر ته کتابونه اخیستل او د شخصیت پمتون معسلین هم په دې کې وو چې د بلا بلا پنځایو
تاسو د دې اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په ورستیو کې سوړ و للوې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې تکنې دي څه فکر کوئ چې دغه سنندارتونونه کډیر شي او یا که تاسو د سیاسي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي ګټه به ډیره نه وي
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندارتونونه جوړ کړو ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دی بربر غوښتنې دی نن ورځ موږ نندارتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړي چې تاسو دا نندارتونونه ډیر کړئ خلک د کوم د خلکو د لپاره نندارتونونه وړاندې کو نو تبن کې د کتاب سرامینا او د کتاب کتاب مطالعه فرهنگ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان و نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه و خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیسته نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی انشاءالله دا ټکنی حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخې کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل، که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو غټه ډلۍ اخیستې د زدکت کوم فارغ و د مکتبونو نه ایده د پاره ډله اخیسته د کیک نشم ویله، خو خواوشا درې زره کسان کې د شراغلی وی
له شغلی ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پانه اړو د لټی ارواپوهنه، دا کتاب له بهرنی ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړل دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونه ته به غوښ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړېدو مخه نیسي هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده، او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روک دی کېږي، څنګه خپل لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، خو هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښته دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو څه زموږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، هم دومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا د یو ارواپوه او د یو مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او ارواپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پوښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډېر عملی بڼه لري، او دغه د لیکلو طرز هم ډېر منفرد او جالب دی. بل خبره پکې دا و چې عملاً هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک یې ترسره کوي نو خپله لټۍ ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونو ته هم ممکن مخه ونه ویني،
نو خپل دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی کدا د مرینې په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب برخه دا هم دی چې عملی تمرینونه لري په غي برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه اسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو. نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبره کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړې ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړې کړي د مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو په کار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سجی راډیو مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي او ابو علی سینا ویلی لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرکتنه ل ازادي راډیو
دا ازادي راډیو مجله په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ
وندای دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه ته دا بارانش په ګوره ته یاد ګوره د دې تراکاج مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولې دې اخر که هر څومره ډیر سخت وي ځن کدنه خو مننه که دا لار هم نه وای رسیدم به درته څنګه پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه غنم غوندی په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
حمیم جلالزی څخه ډیر مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي راډیو عربي مجلې ته را لښلو.
ل
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدل عکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د ویشيبي یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې عکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شو عکاسي ته فوتوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جنو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپل ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې بیش له مخې په څو ډول دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او رزنی ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي شخص یعنی هنري عکس د انسان احساس راویشوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکي غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکي د خوشي احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکو د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپل ځانګړی نه لري لمیرویس رسولی څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی عکاسی لوستي چې په منی کې څنګه عکس شو راځي
منې د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی د له خطر سره اول خو ډېر کلی رنگونه دي طبیعت کې او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده د عکاسی لپاره بهتري رڼا ده ادیا کاسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمار راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي یا لمر سم مخکې وو
سلمار باید مخامخ نوي
مخامخ نوي هغه
خودلته وبشي دلته کله ناکله جن کاسان سی دی او چا عکس اخلي سلمار مخامخ وي سترګډي ریوړي
او سترګډي ریوړي او التا تیز لمر دا او
دا نه نه ما وبشي ما مطلب دا اوس په منی کې لمر کله چیرته څوک لمرته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي سترګې وړي سترګې وشکي کوي نو د سر بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمرته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
ان لارخه باید عکس واخلي
لارخه باید عکس واخلي په سوري کې عکس واخستل سي مثلا د وني سوري لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره وني بیا سوري نه لري کنه صغیر لا جنو ونه د سوري خبره ته اشاره وکړه هغه وني سي پانی رشیدلې خصوصا په داوس په د مونږ په سوري کې پانی نه وي په ونه کې په دې وخت کې د طبيعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکې لغونه سيده پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگارنګ پانی
رنگارنګ پانی یو ونا مثلا زیړ پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې د عکسونه خرازي د ونې دغه پانی توي سي نو ورکم اتمن واور به ووري واورې سوري دا د ونې شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پانینلری سیواورو بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازاد د رنگو راسي خو کې به اخر کاری ده
په دې شک نشته چې تازاد هنر دی په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی مثلا د ونو پاڼو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونې چې ټول پاڼې لویدلې دي فرضاً پورته یو پاڼه پکې بند ده او پر لویدو ده کدي چرته دی عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نه وي
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه شی په هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه په دغه کې نور شی نه توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډیر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خلک سی دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مالته جذبوي او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږم ارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دلته کاسي هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوي زه زیاتره وخت سيزه ما عکس اخلم مخکې او تغلرم ايديالرم مفکورلرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د عکس وخت کې بخې دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دیسه په مخ لایزه کې زموږ مخه کې مسره په طبیعت کې ته
کله ناکله ټول هنرونه هم د سیوی په سر کې دی یو سیوی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیره جذابوي
کورم ستاسم کې دې څه ښه کا سره سي دې ښه
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه رښتیا ده همیشه غوایم سي هغه ونه کې سلطنه ونه واخله به اونې جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې وا پانه یوا دې
ځاله
مثلا یو شی
یو مرغی کچرته ونه تراغلی
هم دا خبرې بل حیوان یا مرغی یا مثلا سي د دې د ونه اغه مثلا دا شکل سی او دی انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان ډېر خلک یا کسان اخنه
او په جمی کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تضاد نه را منست کی چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونس زیاتره وو خو که خکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتره زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وو بسی او زیاتره کوشش سره وکي داسیان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نور شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شایي سي ا سبجکټ دستا انتخاب کړی غته واړی سي دغه شان مزایم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله همدغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي مثلا یو ونه ده و چې ونه ده شاته یو ودانې ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده، ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې هم مزاحمت لمنځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی، او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره، ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کې
فکر دی خو
اخوا شي به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی، وچونه په خپل د ژوند انجام دی، رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي، سه یو کونج کې مثلا دا ودانۍ ده، یو کونج کې ونه ده، او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده. اې دل خطر کته یو دی بل شاطر اول یو نازم ونلري دغه ونلري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورتوي سره عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولې هغه سي کولې انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
د نن کې چرته تاسو د توضیح کې واځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخ ته یو پانه پراته ده، په دغه پانه کې کدغه یو برخه نیمې عکس وي، په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت کې سره ارتباط لري، درې سره باید معلوم شي.
او درې والا باید کولی
په فاصله سرهنګ وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله
نو سم به کې دغه ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دی. یو بل شی چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینی حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شر راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده، دود پورته کیږي، اول ته له دود کټ سره یو پښو غونجه منجه ناست ده او د دې عکس اخلي. جالب نه؟
ډېر جالب ده. نه یوازې د حساب هلته سړی ښیي سه په منی کې زیاتره خلک څنګه سړی دی او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کې ټولی او هلته نظر په غوږ سه په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ولري چې د دې بخاری څنګه مثلا څنګه ناستی دا ډېر مخک کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاری هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا بشکره پښو دا سم هغه راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاری سم معلومه چې د بخاری ته ځان ته ودی. یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر کولی عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په څور توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او ډېر کولی ښکاري.
خو بخښه تاسو لړۍ یاد کړه، لړۍ ګوره په منی کې ډېر وي او لړۍ یو ډول هغه دی. یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړ د یو شی دی چې لسترګو ځنشان پنا کوي، په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو، حتی که دغه اسب نیم په لړ کې نیم نه وي یو جذابیت پیدا کوي چې کم ده سره
او هم ده سره دا لړ بخي او بل عکس ته بل دغه ورکی او بل کولی او مفهوم ورکی دی عکس ته. زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
پکې
ورکی بعضی ونی
کاری
هلته ډېر کولی منظرې کوي سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه لهر سړی هر اکاس سه وغوړي پر خواته سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی. دل خطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدي.
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی اکاسی باندې خبرې کو، نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره د منی تولید ورته وای دی. نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي.
د مخ په لاره ځما ډیر خوخیږي زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل کې څنګه سپراکم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم، زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه چې دي دغه شاوخوا سه اخلی یو عکس مثلا د پول پسار ولاړی، مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی یو څوک راځي لغې خوا دغه نه راځي، یعنی شاته نه لیدل کېږي له خوبانه راوځي. ډېره
جالب عکس
او بعض وخت مثلا دغه غبار چې ده همیشه یو آسان نه وي، بعضې جایې کې غباري بعضې جایې کې نه، یو کله چې د المارم بعضې جایو کې سه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عشا غوندې مثلا
څراغ سره اچولې دا لمر ته تاسو اشاره وکړه. زه چې خپله ورته متوجه شوم د منی لمر ډیر ښایسته دی. د منی لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنی طلایی لمر وي، او دا طلایی لمر ډیر جذبه انسان هم د سره کنه خو پاکس کې به ناراضي
راضي د خطر سره باید د کمرو په لکه کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول څه څو کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کوو غوړي ګارماکس واخلي سره کمی واخلي کوو غوړي سوړاکس واخلي سره کمی واخلي
دا ګرم سوړ
مطلب څه زیاتره دا تاو در رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجي رنگونه دا سره رنگونه دا زل رنگونه دا شاندي او سوړ رنگونه سي زیاتره آسمانی رنگونه دي او دا سړ رنگونه یې غدي ست دي او ځای کوټه سي رنگه د سړا هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ سي دغه کوس کور رنگ کې خپلت هغه حس دې سره کله سي زیړ یا نارنجي وو کې دا کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي. مثلا کله څوک سي وغوړي تو رنگ واخلي باید التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات دغه کی وایټ بالانس جوړي. یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود سټ اوما، یعنی دا کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توایڅ سپین وایټ دارکم سپین راسی اکس کین سپین راسی.
له شغله رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ اسادي روري مجله راند غاړم. تر بیا مو خدای مل.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. ستی دمینه بانگاریم
شراب دسم لبان سنم.